رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو د ماښامنۍ خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بلې دورې لپاره نن خپل نومونه ثبت کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي اسلام آباد ته خپل درورځنی سفر پای ته رسولی دی. او چارواکو د پاکستان د ټیریزم ضد پولیسو څو افسران د شنبې په ورځ په ساحیوال کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو د وژلو نه وروسته ونیول.
قدرمنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. ولسمشر غنی وایي چې نور سیاست کې د مصلحتونو وخت تیر شوی دی.
د نامشروع مصلحتونو وخت تیر شوی دی.
د خیبر پختونخوا او ننګرهار سلګونه قومي مشرانو غوښتنه کړې چې دوی په کرخه آزاد تګ راتګ غواړي.
دا به انشاءالله دا چوکاټ به مونږ ماتو او په دې طرف دواړه طرف ته به مونږ ځو راځو. مونږ بالکل نه چا هیڅ قسم زور یو شی نه منو.
او نن د امریکا د فدرالي د فدرال د ځینو برخو د بندېدو یوه میاشت پوره شوه. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او زرتا زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېده، جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خپل ځانونه کاندید کړل. امرالله صالح د اشرف غنی لومړی مرستیال او سرور دانش دوهم مرستیال دی. ښاغلي غنی د خپل نوم د لیکل نه وروسته وویل چې هدف یې د هیواد سیاسي خپلواکي، سوله او اقتصادي پرمختګ دی. اشرف غنی وویل
د نامشروع مصلحتونو وخت تیر شوی دی. هغه ډلې چې په نامشروع مصلحتونو اتکا کوي ولس یې په عقله ښه قضاوت کولی شي. موږ د دې اراده لرو چې د کوڅې سمت او صحرایی عدالت ده د پای ټکی کېدو او دا کار یوازې او یوازې یو قوي دولت.
عبدالله عبدالله هم عنایت الله بابر فرحمند لومړي مرستیال او اسدالله سعادتي د خپل دوم مرستیال په توګه غوره کړی دی. هغه وویل
در رأس تیم انتخاباتی ما کې تکت انتخاباتی است کې رئیس تکت و دو معاونین محترم در پهلوی از ما پیشبینی ریاست اجرایی و معاونینش هم داریم تا زمانی که زمینه مساعد نشه برای تعدیل قانون اساسی افغانستان.
د افغانستان جمعیت اسلامی ګوند تیره ورځ اعلان کړی و چې عبدالله عبدالله د خپل ګوند د کاندید په توګه غوره کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دا مهاله د اشرف غنی سربیره زلمی رسول، محمد حنیف اتمر، عبدالله عبدالله، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حافظ، فرح مرز تمنا، حکیم تورسن، رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، نورالحق علومی، گلب الدین حکمتیار او محمد ابراهیم الکوزی ځانونه د کاندیدانو په توګه میدان ته کړي دي، خپل نمونه ثبت کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې افغانستان او سیمې ته خپل سفر نن په اسلام آباد کې پای ته رسولی دی، وایي چې امریکا په افغانستان کې سوله غواړي او جنگ صرف د اړتیا په سبب کیږي. خلیلزاد ویل چې په افغانستان کې د سولې نه به د سیمې ټول هیوادونه ګټه واخلي. خلیلزاد په دې اړه چې امریکا هم جنگ کوي او هم سوله غواړي وویل چې امریکا په افغانستان کې د سولې غوښتونکې ده او جنگ باید زر تر زره ختم شي. زلمی خلیلزاد درې ورځې په پاکستان کې تیرې کړې او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د پوځ مشر قمر باجوه او نورو پاکستاني چارواکو سره ولیدل. د یو بل خبر له مخې امریکایي سناتور لیزی ګراهم یو پلاوی سره پاکستان ته رسیدلی دی. د پاکستان د بارنۍ چارو وزارت وایي چې خاغلی ګراهم د پاکستان د بارنۍ چارو وزیر او یو شمیر نور چارواکو سره کتلی دي او د نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په حق له هم ورسره خبرې کړې دي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې د لوګر د والی محمد انور خان اسحق زی له موټرس کاروان سره نږدې د موټر بم چاودنه شوې ده. چاودنه نن سهار شاوخوا 10 بجې د سفید څنګ په سیمه کې وشوه. 8 کسان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي، خو خپل والی ته د سر زیان نه دی اوښتی. د لوګر د امنیې قمندان ویان شاهپور احمدزی امریکا غږ ته وویل
چې خوشبختانه خپل والی صاحب او د ملي امنیت رئیس صاحب ته کوم زیان نه دی راوخته. په ډیر خوشنۍ سره باید ووایو زموږ یو تعداد سربازان د ملي امنیت او د والی صاحب کاردان همدارز ملي پولیس چې په هغه سیمه کې توظیف ول او هلته یې پوسته درلوده دوی ته مرجوب لا وخت.
د طالبان وایان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې د دې حملې د مسؤلیت دا اخیستلو تر څنګ لیکلي دي چې نن حمله د لوګر ولایت محمد اغا پولیسوالۍ کې د کابل دروازې په سیمه کې وشوه.
د بامیانو او دایکندی سیمه ایزو چارواکو ویلی دي چې د سخت واورو او طوفاني هوا له امله د ولسوالیو لارې د مرکز او کابل سره بندې شوې دي او د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه مسافر د قوناق او شاتو د کوتلونو ترمنځ په لاره کې بند پاتې دي. د دایکندی د فوایدامي رئیس خداداد سیرت امریکا غا غشن رادیو ته وویل چې د قوناق په کوتل کې چې بامیان د دایکندی سره نخلوي هم طوفاني هوا چلیږي او د مسافرو نه ډک لسګونه موټر پکې بند پاتې دي. د شهرستان ولسوالۍ او د دایکندی د مرکز نیلي پرته د دغه ولایت ټول مواصلاتي لارې د واورو د ورېدو له کبله بند دي. د بامیانو سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه راز چې د واورو له امله د مسافرو شاوخوا 40 موټر د دغه ولایت د 50 د ولسوالۍ د شاتو کوتل کې بند پاتې دي او که د واورو رخت او طوفاني هوا دوام وکړي ښایي چې د دغو ولایتونو مواصلاتي لارې د اوږدې مودې لپاره بندې پاتې شي.
د واشنگتن د نړۍ خبرونه اوري. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد د ټریزم ضد 2 افسران نیولی دي. د اژانس د ریپورت پر اساس دا کسان یو ورځ وروسته له حق ونیول شو چې د ټریزم ضد مامورانو یو ښځه او د هغې میړه چې په موټر کې خپل کوچنی لور او یو کورنۍ 2 سره 1 ځای سفر کوي وشتل او وی وژل. د پیښې نه وروسته افسرانو دا څرګنده کړه چې دغه کسان د اسلامي دولت اداعش غړي او په 2 طرفه ډزو کې وژل شوي دي. عیني شاهدان او د وژل شوو کسانو ریپورٹ لمخه د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړو د پنجاب صوبې د ساحوال په ښار کې د دغه وژنو پر خلاف احتساب کړی دی او مامورانو ته اجازه نه ورکړي چې مړي پورته کړي. پاکستانی تلویزیون د وژل شوي ښځې او سړي د یو زوی لنډه مرکه خبره کړې ده. هغه وایي چې کورنۍ یو واده ته روانه وه چې په لاره کې پرې یو موټر نه ډزې وشوې. نوموړي ویل چې د دوی په موټر کې له چا سره وسلې نه وي. په دغه پیښه کې 2 کم عمره جنکۍ روغې رمټې بچ شوي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبرېږي. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ځینو دفترونو او ادارو د بندېدلو نن 1/2 ورځ پوره شوه او له 300 زیات دولتي ماموران یا په کورونو کې ناسي او یا بې معاشه خپل رسمي وظیفې سرته رسوي. جمهور رئیس ټرمپ د پرانستلو لپاره دیموکراتانو ته 13 ورځ نوې وړاندیز کړی دی خو هغوی سمدلاسه رد کړی دی. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دی غواړي د حکومت بندېدلو په ټپه ولاړ جنجال پای ته ورسوي او له دیموکراتانو سره روغه جوړه وکړي. ولسمشر غواړي چې دیموکراتان د یو پولادي دیوال وهلو لپاره چې 370 کیلومتره اوږد به وي $6 میلیارډ ورکړي. دغه دیوال به د امریکا او مکسیکو د سرحد په امتداد کې وي. ولسمشر به د دې په مقابل کې له دې سره موافقه وکړي چې هغه مهاجر چې هیوادونو ته د بیرته ستنولو له پروګرام سره مخامخ دي تر 3 کلونو پورې خوندي وساتي.
دا روغه جوړه په خپل برابره ده او دواړه ګوندونه باید ومني. راډیکال چپړخي هیڅکله زموږ سرحدونه کنټرولولای نشي خو زه به پیښېدو ته اجازه ورنه کړم. دیوالونه وهل غیر اخلاقي کار.
د مکسیکو په مرکزی ښار کې د غازو په یو پایپلاین کې د 14 لامل د وژل شوو کسانو شمیر 3 یوته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې 4 کسان زخمیان دي. د عربو د اقتصادي او ټولنې پرمختیا غونډه نن د 1 شنبه پورې د لومړي ځل لپاره په بیروت کې په دې هدف پیل شوه چې د عربي هیوادونو ترمنځ موجوده اختلافات رفع کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پا
پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1289 اف ام 100.15
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د زیاتره انتخاباتي ټیکټونو جوړښت په کتو باور دی چې دغه انتخاباتي ټیکټونه د ګوندی قومي شخصي ګټو پر بنسټ جوړ شوي دي، نه د ولس د خیر ښېګڼې لپاره. دا چې د ولس دا باور څومره حقیقت لري په دې هکله درته مرکه لرو. لږ وروسته اوري ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې تر نوملیکنې وروسته وویل چې پلانونه به پر سولې، امنیت او غوره حکومتولۍ ولاړ وي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې سوله به لومړیتوب وي. همداشان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ځان کاندید کړ. نور حال د حکمت سروش په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې په وروستۍ ورځ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جمعیت اسلامي ګوند د کاندید په توګه د صدارتي نظام له طرحې سره نوملیکنه وکړه. د ښاغلي عبدالله د ثبات او همپالنې په ټیم کې عنایت الله بابر فرحمند هغه لومړی او اسدالله سعادتیه دوهم مرستیال دی. ښاغلي عبدالله وایي که بریالی سي اساسي قانون به تعدیل کړي او د لومړي وزیر چوکۍ به رامنځته کړي.
تیم انتخاباتی ما که تکت انتخاباتی است که رئیس تکت و دو معاونین محترم در پهلوی از ما پیشبینی ریاست اجرایی و معاونینش هم داریم تا زمانی که زمینه مساعد نشه برای تعدیل قانون اساسی افغانستان.
تر عبدالله عبدالله وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړه. امرالله صالح د ښاغلي غنی لومړی او سرور دانش دوهم مرستیال دی. ښاغلي غنی وایي چې تر بریا وروسته به د محمد یوسف غزنفر په ګډون دغه څلور کسیزه رهبري د هیواد لوی پریکړې کوي. ښاغلي غنی وویل که په ټاکنو کې بریالی سي اساسي قانون به بشپړ عملي کړي او د ټولو افغانانو لپاره به د حقونو برابري رامنځته کړي.
د نامشروع مصلحتونو وخت تیر شوی دی. هغه ډلې چې په نامشروع مصلحتونو اتکا کوي ولس یې په عقله ښه قضاوت کولی شي. موږ د دې اراده لرو چې د کوڅې، سمت او صحرایي عدالت ته د پای ټکی کیدو او دا کار یوازې او یوازې یو قوي دولت تضمینولی شي.
د افغان حکومت دغه دواړو مشرانو د ټاکنو خپلواک کمیسون کې د اصلاحاتو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
لنن نو وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو د احتمالي نوماندانو اسناد ارزول کېږي. تاسو پوهیږئ چې هر نوماند باید له ځان سره 100,000 کسانو حمایوي تذکرې ولري. د دوی ټول اسناد به څېړل کېږي. له هغې وروسته به موږ وګورو چې کوم یو یې کولی شي دغه شرایط پوره کړي او د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لسته لاره پیدا کوي.
ټاکل سوی د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې په درې میاشتې ځنډ سره د 1999 کال د چنګاښ میاشتې پر 9 نېټه ترسره سي. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته به دا څلورم ځل وي چې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کیږي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1289 اف ام 100.15
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د زیاترو انتخاباتي ټیکټونو جوړښت ته په کتو د خلکو باور دادی چې دغه انتخاباتي ټیکټونه د ګوندي، قومي او شخصي ګټو پر بنسټ جوړ شوي، نه د ولس د خیر ښېګڼې لپاره. په دې اړه مو په سیاسي او ولسي چارو کې د جمهور رئیس د مشاور ضیاءالحق امرخیل نظر اخیستی. هغه امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د خلکو د دې باور په هکله په ځواب کې داسې وویل:
اساسي قانون حکم کوي چې هر افغان حق دې لري چې هم رایه ورکي او هم همدارنګ نومان د هر افغان مسلم حق ده. دوهم دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دغه سي د لیکنې لپاره کافي تدابیر ولري، په دې معنا باندې چې اسناد د هر کاندید په دقت باندې وڅېړل شي او همدارنګه دقت پکې وشي چې واقعا دوی 100,000 د حامیانو لست دقیق جوړ کړی که نه دی جوړ کړی او همدارنګه دوی نو واقعا حمایه کوي که نه کوي، همدارنګه دوی ته اسناد ورکړي که نه دي ورکړي، یا د هغوی په غیاب کې یوازې دوی جمعي اسناد راټول کړي، د هغوی امضاوې او همدارنګه د هغوی د تذکیرې کاپي راټوله کړې ده. نو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې دا اړه لري چې څومره دقت کوي.
بله امرخیل صاحب، تاسو چې په سیاسي او ولسي چارو کې د ولسمشر غنی مشاوریت هم کوئ، په سیاسي لحاظ د ټکټونو جوړښت ته څنګه ګوري؟
نو مې په افغانستان کې موږ قوي احزاب نه درو، که قوي احزاب مو درلودل نو احزاب به ائتلاف کړی وای او همدا قوي نو ماندان به وړاندې کړی وای. زیاتره موږ اوس په چهرو باندې ده، نو بنا قوي احزاب چې نه لرو دا وی، نو زه دا په یو خف حال باندې نسم چې ګډون او همدارنګ د سیاسي چهرو راتګ او ټیم جوړونه هر څو چې خپل پروګرام پلان لري افغانان به هغوی ته رایه ورکوي. په ټوله کې د سیاسي لحاظ افغانستان بهبود خواته روان ده او همدا د ډیموکراسۍ خوند لزم ته دي کې د مختلفې چیرې وړاندې کیږي، کاندیدیږي، په ټاکنو کې ګډون کوي، خپلې برنامې وړاندې کوي او لس د برنامو نتیجه کې رایه ورکوي.
سره له دې چې ستاسو له نظره په اوسنیو ټکټونو کې سمت او څیره ډیره ماتره شوې ده، خو بیا هم په اوسنیو انتخاباتي ټکټونو کې څومره د ولس ګټې په پام کې نیول شوې دي؟
خدای دې کې چې کاندیدان د هر څه زیات د ولس ارزښونو ته ارزښ ورکړي، اهمیت ورکړي، دارنګه د دې څخه دفاع وکړي. نن په کومه برنامه کې چې ما ګډون کړ ولس مشر یو جمله وویل چې د ما لپاره هم دردیدونکو او دردیدونکو په دې معنی باندې چې هغه ویل چې هر څه ګوي چې په افغانستان کې موږ ډیرو دا غلط وایي. په افغانستان کې ډیر چې دي غریب دي، په افغانستان کې ډیر چې دي هغه فقیر دي، په افغانستان کې ډیر چې دي هغه ځوانان دي، او په افغانستان کې ډیر چې دي هغه خويندې دي. بنا نن د قوم بحث نه ده، چې نن کوم درد پښتون لري، عین درد نن تاجک لري، کومې بیا عدالتي نه چې ازبک رنګ جوړي دردیږي، همدارنګه همغه بیا عدالتي نه هزار هم رنګ. نو بنا په ټول کې هغه هغه اوس موجود ده، روغونه په خوشبینه اسو چې باندې سیبان باندې موارد وجو کې د هر څه نجات به د ولس ګټي په نظر کې نیسي. اما هغه څه چې د ولس ګټي په نظر کې نیسي، واځ شخصي ګټي په نظر کې نیسي، تنظیمي ګټي په نظر کې نیسي، د کورنۍ ګټي په نظر کې نیسي، ولس هیڅ وخت په ځی رو باندې د باور نه کوي، یو نه تر څنګ دريږي.
نو
خوشبختانه د ولس سیاسي شعور ډېر وړ ده، نن رسنۍ لري، نن میډیا لري، نن اجتماعي رسنۍ دي، د هر افغان په لاس کې یو ټلیفون ده، د دې لپاره هر د قوه هر رسنۍ ما تر لاسه کې د هر شهري په اړه کې، د وګړو کولو په اړه کې، د وګړو د اعمالو په اړه کې، د وګړو د هغه پروګرامونو په اړه کې. زه باور لرم چې ولس به دا ورته په ډیر ښه شکل باندې خپل تصمیم ونیسي او هغه شاته برای او هغه د دې راتلونکو تضمینوي او همدارنګه د دې راتلونکو لپاره کار.
ولس د واضح او برنامو وړاندې کولو لپاره باید څه وشي؟
نوماندار اول زما به یو تخنیکی مشوره ټول نوماندان ته دا وی چې دوی هر هغه څه وکړي چې قانون ورته اجازه ورکړي، او دوی هغه وادي ونه کړي چې دوی به صلاحیت ورته دریم، دوی قانون اساسي باندې بهغله ونه کړي. په بنا دې موارد ته باید دوی توجه وکړي، او همدارنګه کمپاینونه هم په دې شکل باندې وکړي چې یو بل ته احترام متقابل به لري، چې یو بل متضرر نشي. د پردیو د ګټو قربانی افغانان د ځلن کې، نو دغه موارد کاندیدات باید په نظر کې ونیسي ترڅو د ولس زړونه خپل کړي، او هر هغه چا چې د ولس زړه خپل کړي، زه باور لرم چې ولس به غوي ترایا ورکړي، او زه باور لرم چې هغه به کامیابیږي او د واک په ګډي باندې وکړي.
مننه امر خیل سپ کوم ودان.
ډیر مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. ل رسنیو نه د ملاتړ یو شمېر ادارې وایي چې د سولې په خبرو اترو کې باید د بیان ازادي او رسنۍ قربانی نشي، او د سولې د مذاکرات لغ کې لغړو نه غواړي چې رسنۍ او د بیان ازادي باید د سولې په مذاکراتو کې د بنیادی اصولو په توګه په پام کې ونیسي. لیمینیا زیل کابل پام دی اړه رپورټ را لګل.
د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون وایي چې د سولې په مذاکراتو کې باید د بیان ازادي او رسنۍ چې د تیروتلو سکلونو لاسته راوړنه بلل کېږي قرباني نشي. د رسنیو د ملاتړ کوونکو ادارو دغه مسؤلین وایي چې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د بیان ازادۍ او رسنیو ته هیڅ ډول اشاره نه ده شوې چې د دوی د اندېښنې لامل شوی دی. د ژورنالیستانو او رسنیو بنسټونو د فدراسیون یو غړي عزیز احمد تسل وویل چې د سولې په مذاکراتو کې ښکېل ټول ملي او نړیوال بنسټونه، هیوادونه، طالبان او افغان حکومت باید د بیان د ازادۍ او رسنیو اساسي اصول په پام کې ونیسي.
د سولې د خبرو اترو پایله باید داسې نه وي چې د خبریالانو او رسنیو لپاره د اساسي قانون، اطلاعات ته د لاسرسي قانون، د ټولنیزو رسنیو قانون او نور تقنینی قوانینو سره په ټکر کې واقع شي. رسنۍ او د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو او په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت کلک ملاتړ کوي، خو هیڅکله هم نه غواړي چې دغه ارزښتونه قرباني کړي چې په تیرو 13 کلونو کې ورته کلکه مبارزه کړې وه.
ښاغلی تسل همدارنګ وویل چې د سولې د خبرو اترو په پایله کې باید ښکېلې غاړې مخصوصا طالبان د ژمنه ورکړي چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خوندي وي، او د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خبریالانو په تګ راتګ هېڅ ډول بندیز نه وي. خو د سولې عالي شورا بیا ډاډ ورکوي چې د سولې مذاکرات به د افغانانو د ټولو اقشارو په خیر وي. د دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله بارکزي امریکا غږ ته وویل چې د سولې راتګ به هیڅکله په دې معنا نه اوسي چې د تیرو لسو کلونو خواري او لاسته راوړنې پکې له منځه ولاړې شي.
خو دا سولې راوستل به د دې باعث نه اوسېږي چې موږ د ولسو کالو خواري په دې کښې د لاسه ورکړو، په دې کښې د بیان ازادي قرباني سي، په دې کښې د رسنیو ژورنالیستان او د رسنیو حق او حقوق چې دي هغوی په کښې تر پښو لاندې سي. موږ ډاډ ورکوو چې د افغانستان د ولس د ټولنې د ټولو اقشارو حقوق به په دې سوله کښې نه ځای کېږي، بلکې لا به قوي کېږي.
د بیان ازادي او رسنیو یو شمېر ملاتړ ادارې په داسې حال کې د رسنیو، خبریالانو او بیان ازادۍ د خوندیتوب خبره کوي چې په تیرو دوو کلونو کې یو شمېر خبریالان او رسنۍ د وسله والو ګروپونو لخوا په نښه شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د رپورټ پر اساس په 2013 زیږدیز کال کې له خبریالانو سره 120 د تاوتریخوالي پېښ ثبت شوي او 12 خبریالان وژل شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 50% عاملین طالبان او داعش ډله ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ځینو دفترونو او ادارو د بندېدو نن 10مه ورځ ده، او له 800,000 نه زیات دولتي ماموران یا په کورونو ناست دي او یا بې له معاشه خپلې رسمي دندې سرته رسوي. جمهور رئیس ټرمپ یې د پرانیستلو لپاره دیموکراتانو ته تېره ورځ یو نوی وړاندیز وکړ، خو هغوی سمدلاسه رد کړی دی. پام وکړئ په دې اکله رپورټ ته.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دی غواړي د حکومت د بندېدلو په ټپه ولاړ جنجال پای ته ورسوي او له دیموکراتانو سره روغه جوړه وکړي. ولسمشر غواړي چې دیموکراتان د یو پولادي دیوال وهلو لپاره چې 370 کیلومتره اوږد به وي $6 میلیارد ورکړي. دغه دیوال به د امریکا او مکسیکو د سرحد په امتداد کې وي. ولسمشر به د دې په مقابل کې له دې سره موافقه وکړي چې هغه مهاجر چې هیوادونو ته د بیرته ستنولو له پروګرام سره مخامخ دي تر 3 کلونو پورې خوندي وساتي.
دا روغه جوړه په عقل برابره ده او دواړه ګوندونه یې باید ومني. راډیکال چپړخې هیڅکله زموږ سرحدونه کنټرولولی نه شي، خو زه به یې پېښېدو ته اجازه ورنه کړم. دیوالونه وهل غیر اخلاقي کار نه دی، په حقیقت کې د غیر اخلاقي توب ضد دی، ځکه چې د ډېرو خلکو ژوند خوندي کوي او زموږ هیواد ته د مخدره توکو د راوړلو مخنیوی کوي.
د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دوی اسرمن دي چې یو شمیر معتدل دیموکراتان به د ولسمشر د پلان ملا وتړي، خو یو شمیر نور پر ولسمشر ټرمپ غږ کوي چې اول د حکومت پرانیزي او بیا د مهاجرت پر مسله بحث وکړي. د ولسمشر ټرمپ تر خبرو لږ ځنډ وروسته د متحدو ایالاتو د ولسي جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل د روغې جوړې دا وړاندیز د هغو پخوانیو رد شوو وړاندیزونو مجموعه ده چې د منلو وړ نه ول. نانسي پلوسي وایي د دې تمه نشته چې په دې مادو کې به کومه یوه په ولسي جرګه کې منظور شي. که ټولو ته نظر وشي نو د ولسمشر د روغې جوړې پلان د روغې جوړې د پیل لاره نه ده. یو شمېر کډوال د مکسیکو په سرحد کې راټول شوي وه، هغوی خپل عکس العمل داسې ښکاره کړ.
ولسمشر ټرمپ دا پتیلی ده چې د مخدره توکیو د مخنیوي او بې اسناده کډوالو د مخنیوي یوازینۍ لاره د دیوال وهل دي.
یو بل کډوال چې د بیرته ستنېدونکو په یوه پناهګاه کې شپې ورځې سبا کوي داسې وایي
هغه د دې دیوال د وهلو لپاره بله لاره نه لري پرته له دې نه چې پر نورو فشار ولی چې دا کار ورته وکړي. هغه یو ځل بیا د کډوالو خلاف یو لړ شیان وویل، موږ پرې ډېر خواشینی یو.
د ولسمشر پر پلان باندې د یو شمیر مخورو محافظه کارو مبصرینو لخوا نه کلکه نیوکه شوې ده. هغوی وایي چې که ولسمشر د مهاجرت په مسله کې نرمه لاره غوره کړي، نو د بیا انتخابېدلو کار به له خطر سره مخامخ شي، ځکه د هغه ډیری ملاتړي به ترېنه لاس واخلي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
تورخم خارګوټی کې د خیبر پښتونخوا او ننګرهار لسو ولسوالیو سلګونو قومي مشرانو غونډه کړې او وی دوی ته د تک را تک په وړاندې شته ستونزې اواری کی. د دوی له نظره دوی تیره ورځ وویل پاسپورت د ختم شي او که حقونه ورنه کړل شي نو پاسونونه به وکړي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
د خیبر پښتونخوا او ډیورن کرخې ته څیرمه د ننګرهار لسو ولسوالیو تر 350 قومي مشران تورخم کې کیناستلي او وایي د دواړو غاړو پښتنو یو بل کره تګ راتګ ستونزمن شوی او غواړي له پاسپورټ پرته په تذکیرو د تلو راتلو زمینه برابره شي. د مومندو، اپریدو او شینوارو دغو قومي مخورو له افغان او پاکستاني حکومتونو نه وغوښتل چې پاسپورټ یې د خپلولۍ او روري رښتې پیکه کړي، ځکه نو آزاد تګ راتګ غواړي. شاکر اپریدی د خیبر ایجنسۍ لوړګي اوسیدونکي او قومي مشر دی.
د پښتنو رښتې چې مخکې څنګه به حال وي، مطلب چې کله خلکو خپل کومه غو د پښتون نه خپل ارڅې واخښته کنه، موږ بالکل دا نه منو چې کوم ستونزو سره موږ مخ کړي یو. دا به انشاءالله دا 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 چوکاټ به مونږ ماتو په دې طرف دواړه طرف ته به مونږ ځو راځو. مونږ بالکل نه چا هیڅ قسم زور یو شی نه منو. مونږ دواړه طرف ته په افغانستان او پاکستان کې چې څومره پښتون دی، دا یو قوم دی، پښتو یو رواج دی، یو دستور دی، چې څنګه مطلب دوی کوم رواج دستور دی، مونږ دا چرته چا په زکات کې نه راکړي، دا زینه دا زمونږ خپل حق دی.
هغه وی ولسی له ننګونو سره مخ دی او ډیر کله پاکستانی ریاست د حقوقتن غږ په مری کې خپ کړي. ټینګار کوي چې اک پښتنو ته خپل حقونه ورنکړل شي نو د پاتون لارم په مخ کې لري.
هغه طرف ته چې کوم شینوار یو اخو ډیر کم تعداد سره یو، خو دلته په افغانستان کې چې کوم کومونه دي دا ډیر درانه کومونه دي، او ان شاء الله چې هغه طرف ته کوم شینوار دي دا به مونږ هر قسم قربانی ته بوسره تیار یو، تر هغه پورې چې مونږ مطلب اغه کوم ډیر پرې نه خو دومره باغ انقلابی لارم اغه منس مونږ.
ننګرهار کې د مومند او شینوارو قومي مشران وای لکرخي اغه غاړه خپل وی لري او لک په خوا په افغاني تذکیرو دي د تګ راتک زمينه ورته برابر شي.
د دوی کوم دغه پیخي دي باید غوي دوی هر قسم مخنیوي کړی شي، خو زمنګ مریض منګ ورونه از منګ باید په غم او په خاده کې سره یو یو زمنګ کوز خويندې دي برهمم خويندې دي منګ او دوی سره تړلی او سره مشترک او د دولت نمو او خاصته ور د خپل هواد د خپل رئیس جمهور نمو کلک او غوښتنه داد او هله تر لروچی د دغه را روان کم د سولې بهیر چې شروع دی په دې کې زمنګ دغه غوښتنه زمنګ دوی واوري او منګ له په بارډر باندې د افغانستان هغه اسلامي جمهوریت چې کوم اسناد دي تذکيري په دغه منګ له باید اجازه را کوم د خپل ورونو سره غم شریکی وو.
دا وسم ننګرهار کې د پاکستان قونسلګری ته زرګونه کسان د ویزه اخستنې په انتظار کوي چې ډیر خلک د نوې ویزه په وجه لغم خادي پاتې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د څو خبرونو غټی کی د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد افغانستان او سیمې ته خپل سفرن په اسلام آباد کې پایتا ورسو. د کابل لوګر د لویلا دی په دوکې د لوګر د والی محمد انور خان اقتصادي د موټر په کاروان سره نږدې د موټر بم حمله شوی. د بامیانو او دایکندي سیمه ایز چارواکي وایي چې د سختو واورو طوفاني هوا له امله د ولسوالیو لارې له مرکز او کابل سره بند شوي دي. د سویټ پریس خبري اژانس وایي چې پاکستاني چارواکو هغه امنیتي ماموران نیولې دي چې د شنبې په ورځ په یو موټر کې نوې کورنۍ څلور کسان ایستلي وو. د سوریې دولتي تلویزیون نن رپورټ ورکړ چې نن د یکشنبې په ورځ په دمشق چاودنه د ترهګرو کارو، خو سم د سلر تلفات په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د عربو د اقتصادي او ټولنیز پرمختیا غونډه نن په بیروت کې د لومړي ځل لپاره په دې هدف پیښ شوې ده چې د عربي هیوادونو ترمنځ موجوده اختلافات رفع کړي. تیره شپه د سعودي عربستان په مشهد ائتلاف د قواو جټ الوتکو د یمن په مرکز صنعا کې د حوثیانو په مرکزونو باندې حمله کړې دي. د شنبې په ورځ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ښځو لاریونونه وکړل. سږ کال په مسلسل ډول دریم کال دی چې د واشنگټن ډي سي په شمول د نړۍ په غټو ښارونو کې ښځې د خپل حقوقو په خاطر د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوځي. او په نړۍ کې تر ټولو زوړ سړی د 113 کلونو په عمر مړ شو. ماسازودو نوماکا په نامه دغه سړی چې د قرآن غړي وایي د یکشنبې په سهار وختي د جاپان د اشورو په ښار کې په خپل بستره کې د خوب په حالت کې ساه ورکړه.
ګران اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو لومړی خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دې خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرسته.